قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم کابل نن لیوی اوږدې مودې وروسته د یوې موټر بم چاودنې شاهدو
وطنه د شپږ تنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوي دي.
د استانبول د غونډې له ځندې دو سره دغه چاودنې د څه شي ښکارندوی کوي؟ د پوځي چارو کارپو
اساسي خبره دا ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویلي وو د استانبول غونډې ته یې بشپړ چمتووالی نیولی. ولې دغه غونډه وځنډېده؟
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول.
د دې شورا وایان فریدون خزون د جلال آباد ښاریان وایي روژه کې د هر څه نرخونه لوړ شوي. په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 143 میلیونه واوښتي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه وباسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و چې اوس وځنډول شوه. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2000 کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو کچه ټیټه شوې وه. بشپړ خبرونه. جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه وباسي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي. د دغه وزارت یو ویان ویلي په دې اړه له ناټو سره مشوره روانه ده. دا ګام د امریکا او ناټو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تېر اونۍ یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11مې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو. موږ به له افغانستانه د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو.
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې. جنرال مکنزی دا خبره پرون د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه. ده وویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځنډ خبره کړې ده. د دغې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې غونډې ته بشپړ چمتووالی درلود.
د ترکیې ناست د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و. له دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و.
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس له خکېلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټې ته وځنډول شو. نړیوالو اژانسونو ویلي کانفرنس د طالبانو د نه ګډون له کبله ځنډول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیرشو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلې چې تر دیرشو کلونو کم عمرونه لري. د دغې مجلې په وینا 15 افغان پیغلو د کووید 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړې ده. تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي. فاربیز په خپله دې ګڼه کې سمیا فاروقي، ادا حیدرپور، الهام منصور، فلورانس پویا او دیانا وهابزاده د روباټیک ډلې غړې یادې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2000 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ. راپور کې راغلي ایران او 12 نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره سره هم اعدامونه اجرا کړي دي. د دوی موندنې ښیي چې د 2000 کال په جریان کې 433 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پرتله 26% کموالی ښیي. پروسه کال ایران 246، مصر 100، عراق 45، او سعودي عربستان 20 تنه اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د یوې محکمې منصفه پلاوی د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند. دغه 12 کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون د وژنې په تور مجرم وپیژند. شاون اوس له 10 کاله قید سره مخامخ دی. متخصصانو ویلي چې د افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په مې میاشت کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او ښاده یې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې، په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د دې پروسې د برخلیک په اړه لا اندېښنې زیاتې کړې دي. تېره شپه نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې 8 تنه چې یوې ملکي او نور پوځیان د ټپیان شوي، خو یو شمېر نورو رسنیو د ټپیانو شمېره زیاته ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګه پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
له یو اوږده ځنډ وروسته بیا هم په کابل کې موټر بم چاودنه. که څه هم په دې ښار کې نږدې هره ورځ په هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، خو دا له یو اوږده ځنډ وروسته په دې ښار کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر چاودنه ده. دا برید 13 شپه ماسخوتن مهال نږدې 9 بجې او 45 دقیقې وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودیدونکي توکي په یوه کورولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي،
وطنه د شپږتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوي دي چې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل برید د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د حمایوي څانګې پر یو موټر شوی. سرچینه د پیښې مسؤلیت پر طالبانو اچوي، خو دې ډلې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پیښې عیني شاهدان او په سیمه کې استوګن هم وایي چاودنه زوره وره وه او دوی ته مالي زیانونه اړولي دي.
ډېره وحشتناک حادثه وه، موږ چې ولیدل په دې زخمیان هم ډېر درلودل، خو داسې خطرناک. او مسجد کې کله 10 دقیقې مخکې دغه مسجد کې تراویح خلاص شوی دی او مسجد موږ په دغه حالت کې رسولی ده.
خو هغه څه چې له دې پیښې وروسته اندېښنه ده د سولې خبرو روان برخلیک دی. دا برید داسې مال کېږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو نېټه اعلان شوی، تر خوا یې د استانبول غونډه ځنډېدلې او په قطر کې هم له څه کم او زیات 13 اونیو راهیسې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. د استانبول کانفرنس د ځنډېدو له کبله ښکېلو لوریو یعنی ترکیې، قطر او ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي دا غونډه خو پرمختګونو ته د شرایطو جوړېدو په خاطر ځنډول شوې ده. خو د افغانستان ولسي جرګه دا حالت د ملت او سولې د روانې پروسې په زیان بولي. که څه هم د تېرې شپې د موټر بم برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لاره غوره او له جګړې لاس واخلي.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ شاهد دی د جګړې له لارې پای نه مومي. زه د ملت د کور په استازیتوب پر طالبانو غږ کوم چې راشئ د ملي پخلاینې او یو بل منلو له لارې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدئ، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلق دي.
دا یوازې کابل نه دی چې دا ډول یوه پیښه پکې د تیرو ورته خونړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګی برید وشو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی په هیروینو روغ دی او 15 کاله عمر یې درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې یې په 3 ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې دوو چاودنو مخه نیولې. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وتو په دورشل کې دي او د دوهې د تړون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، آیا د سولې روان مې برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په څیر دوارته پیښو شاهده وي؟
و امر دلته په کابل کې لوی اوګدې مودې ورسته بیګاش په یو موټر بم چاودنه وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشو د امنیتي ځواکونو لکه تر لږ شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی. خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډیدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه مخکې وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي.
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولې او نو دوام ورکولی شي. طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وي، باید بهانی ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس وخلی، د دې جګړو نه لاس وخلی او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره دا ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. کله په یو بانا، کله په بل بانا، کله کله یو څه بانا کوي، کله بل څه بانا کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډېر ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی د کانفرنس او دغه مهرباني سي.
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه چاودنه کېږي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کې، اوس دغه پروسه له خنډ سره مخ شوې. له مخکې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټوي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي؟
ګورورته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي. خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دي ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا دې افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي. خو طالبان دا مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم که چېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي، یو اوربند وکړي، بیا دا د نورو تروریستي ډلو بانیم او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او طالبان پاوې رحم وکړي تر څو چې سولې ته ورسیږي.
یو لنډه پوښتنه کراته وای چې اوس د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلی وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سوله کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغوی جګړه کوي. دغه انفجارات چې کېږي یا دغه بریدونه چې کېږي، دا د همدې ښکارندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه د اعلان کوي چې موږ سوله هم کوو، اوربند ته هم ژمن یو او کانفرنس ته، د ترکیه کانفرنس ته هم ورځو. خو هغې خوا نه د بانی کوي، ګرچې امریکایان هم هغه د اماده دي خپل قوتونه وباسي، وسره د دینه طالبان نامه کیږي. نو مسئولیت ټول هغه خو نه چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نه کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې په کابل کې تیر شپې د چاودنې په اړه چې د چاودنې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. دغه راز وړاندې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په دې اړه چې د استانبول غونډې لپاره د شورا تیاری نیولې وي ولې دغه غونډه وځنډېده مرکه کړې ده.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو پر رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو له آزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په تیره بیا د استانبول د غونډې د ځنډېدو په باب خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو او میلمنو چې دې خپرونې ته رابولو مطرح کولی شئ. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت و چې مختلف اړخونه خپلې طرحې پکې وړاندې کړي او پر مهم موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي، خو طالبانو دغې غونډې ته په نه چمتووالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیمونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په پام کې وه چې دغه غونډه د راتلونکې شنبې په ورځ د اپریل په 24مه پیل شي او لس ورځې په پام کې وه چې هغه به دوام وکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ملي صالح د عالی شورا لویان فریدون خزون سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډې ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې وه، ولې دغه غونډه وځنډېده؟
دا یو فرصت و د استانبول کانفرنس او د فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپلې طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو شمېر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې موږ یو اوربان ته رسیږو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنا چې د افغانانو ژوند خوندي کیږي او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظه هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت هم دا و چې په دې ناسته کې ګډون شي. اوس یو ځان دې بل پر راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ مشخص کیږي په دې کې ګډون وشي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې د تامین لپاره ترې استفاده شي.
بل خوځو ست تاسو د تیاری خبر کوي، خو پرون هم البته زینو راپورونه کول شو پرون د موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف را مختکرل ویل چې د استانبول غونډه خی جوړ نشي مخکې چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یوې اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې د دغه غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرستای کړی دی، خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلي چې له یوې واحدې طرح سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحدې طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي که چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو هلته ولاړ شئ؟
ګوره، یو مهم بحث دا دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو. سره دې چې د جمهوریت ښېګڼه هم همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپل خبره، خو موږ کوښښ کوي چې د هغې مسودې په اړه چې اوس چمتو شوې ده او د رهبري کمیټې په اړه تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناست له وړاندې کیږي پاری باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویلای ځکه چې اوس هم کار لرو او کار کوو په دې باندې، اما موږ لا هغه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل د اجماع نشئ رامنځته کولای ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او سره خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راتون دي بغیر د شخصیتونو څخه چې هغوی ته هم موږ بلنه ورکړې ده، اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د عالي شورا په رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټي سره شریکي. اما تر څنګ مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګلغدین حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبری کمیټې د غړیتو دپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات په خپله طرحه له موږ سره شریکه کړې ده او په دغه طرحه هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې مهم تر یو برخه پورې چې ده د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او زموږ لپاره هیڅ نوې مشکل او کمکاري نه رامنځته شوې، بلکې د اجنډا په مورد باندې زموږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغو غونډې تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هیوادونه پرې سپارلې دي. اما تر اوسه هم طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی روښانه کړی، دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت او ټول شیان چې په تاسو کې د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شمه طالبان تر اوسه هم پرې خپل کار نه دی ترسره کړی.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو چې د استانبول د غونډې د زندیدو د عواملو په اړه خپل نظریات سره شریکول. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې د استانبول د غونډې د زندیدو په اړه وویل چې البته هغه مهال ویل چې تر اوسه پورې موږ ته خبر نه درکول شوی چې دا غونډه زندیدلې ده، خو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې غونډه زندیدلې ده. پرایس د دې ترڅنګ د غرض ویل چې ډیپلوماټیکي پراخې هڅې به دوام وکړي. هغه د استانبول غونډې زندیدو ته په اشاره یو ځل بیا وویل چې دا موضوع یې تل روښانه کړی ده چې د استانبول غونډه د دوحې د خبرو ځای نه نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اوس پر راشو لاړ شو جلال آباد. د جلال آباد یو شمېر خاریان وایي د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په روژه کې د روژه ماتې لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ځایي مسؤولان له نرخنامو سرغړوونکو ته د مجازاتو خبره کوي، خو خاریان وایي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي شوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لس کسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکوي، خو دا چې نرخونه یې لوړ او کار روزګار یې بې خونده دی، لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کښېني. د جلال آباد ښار اوسیدونکی تاوس خان بیا وایي
هر شی قیمته دی، بینډۍ، غوړي، اوړه، کوم شی ګرځانه دي.
د جلال آباد ښاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه ښار سوداګر او دوکانداران ګرم بولي چې ګوندې په خپل سری ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره دی د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو د کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، په دې خاطر چې سر څه ګران شوي دي. مخکې په مونږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په دوه سوه څلوېښت روپۍ ما رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو ګرو او دکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار ښاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دي اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي او خلق غریب دی او دی شاروالی او دی کومند نمی حیل او خواهش داده چه پا دی او رازو که خوبی خی چه دیر جدیت ونیسی چه خلق غریب دی او پا دوی حق لری که چیر تی ونشین و دی خلق و غاگ جیگی گی شور جیگی گی
بل پلو دا ننگرهار دا خاروالی مسئولان وایی پا دی برخه که جدی دی او یوش میر دوکانداران او سوداگر چه لطاکل و نرخون و یتو که پلور قیمت پلورل جری مکڑی هم دی. د ننګرهار خارواله باسین بهیر سوداګر او دکاندارانو ته غوښ کوي چې لټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به دکانونه مهرولاک او مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړې ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځېږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي، چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ یې بلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جیږي، نو دوکان به یې مهرله کېږي، جریمه به هم ورکوي او د جریمې تر څنګ به اموالې چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤولان یې په مخنیوي کې پاتې بولي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنوزه کلي نه تاسو سره په تماس کې مات. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بې وزله او بې وسې خلک دي، ځوان او تاسو ختم لري، د غریبۍ په ختمه ده سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د معیوبین لیکل شوي سل او شوټ او بې وزله لیکل شوي سرپېزه والی ولیکل شو چې دوی له به موږ دا ورکو دا به ورکو دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 50 زیاتو کم 50 ممالک حکومتونه را وړي، خو هغې کومک موږ ته نه دی را رسېدلی، نه دلته بېوزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفوزي شرکت والا حکومت د لالپور ولسوالۍ نه راغلی و، سل فیصده کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
زه محمد ظاهر د بادغیس ولایت د بالا مرغال د ولسوالۍ د خرپاړي څخه یم. زما پر دولت باندې دا غږ دی چې د بادغیس خلک د سختې وچکلۍ سره مخ دي، او سخته وچکلي د ټولو څارویو او للمي کښتونو ټول د بینه ولاړه، سخت انساني ناورین سره مخ دي خلک، د یو رب اوبه د چشن نشته، ډېر بد حال دی. دولت ته لا د وخته باید خبرې تصمیم ونیسي چې خلک په ډېرو بد شرایطو کې دي، د یوې خوا جنګ دي، د یوې خوا سخته وچکلي ده. وسلام شکرم.
زما نوم سمیلا دی، د کندهار ولایت د کوسکرن د جواید مکتب څخه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې دا روزمتونه او مکاتبو ته د کرونا واکسین ورکړل شي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه یې د ازادي رادیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې پرېښو، کور مو ودان، پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو. او اوس هم یوه نړیواله موضوع. په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پېښې تر 143 میلیونو اوښتې دي. د اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کېږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هېوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. بل لور ته په لاتین امریکا کې تر 10 ډیرو هېوادو سپوتنیک د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. احمد شبر له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا ته د واده تنظیم اداره وایي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ شایع رابطه وي، خو د کووید 19 ناروغۍ د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې دا نظر د سیشن بی پورس ورکړ، او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتاً درولی دی خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبریالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډېره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په 20 هېوادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې، او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافي دی د بل واکسین د ورکړې تجویز وکړه. اروپایي ټولنې د مارچ په 3مه جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی، او په شپږ مورده کې د وینو د غوټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هېوادو کې له څه باندې یوه کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوي دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمشنر تیری بریتون د فرانسې لیفیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 70% مشرانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوزه سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 70 هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اسدالله الدین استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې د جولای میاشتې تر 4 نیټې له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز یو لوړپوړي قمندان ویلي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. د منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویلي چې د ځواکونو وروتلو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات مخ ته وړي، خو په خبره یې د عملیات به سخت وي خو له امکانه لري نه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو فرصت و، هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځنډ خبر ورکړی دی. فاربز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د 150 هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلي چې تر 150 کلونو کم عمرونه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د ادامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسیدلې ده. او د امریکا یوې محکمې د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژانده.
او اوس هم په مکرې سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل د فوټبال آسیایي لوبو ته افغان لوبڅاران د لوبڅارنې لپاره دعوت سوي دي. د دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد د فوټبال نامتو لوبڅاران حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سعادت به د آسیا کلبونو جام سیالیو کې چې د مې میاشتې په 1:30 نیټه د آسیا په لویدیز د اردن په امان ښار کې جوړیږي لوبڅارنه وکړي. د آسیا کلبونو فوټبال جام سیالۍ د آسیا له غوره لیګ وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون رسمي دویم ټورنمنت دی چې د آسیا د مرکز لویدیز او سویل زونونو د غورو کلبونو ترمنځ جوړیږي. په هرات ولایت کې د سولې تر نوم لاندې د میدانی ځغاستې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش د ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 3 سل متره، 300 متره او 400 متره واټن کې 2 اونۍ وړاندې پیل شوې وې. د ښاغلي زیا په خبره په دغو سیالیو کې د هرات د مرکز او ولسوالیو 50 ورزشکارانو ګډون کړی و چې نن د 25 غورو لوبڅارانو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی تازه په شل اوریز سیالیو کې د توپوهونکو نړیواله درجه بندي اعلان کړه چې پکې بدلونونه راغلي. د ورزشي ویبپاڼو د معلوماتو له مخې په دغه درجه بندي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی حضرت الله ځاځی له هم پر خپل ځای یعنی پخوانی لسم مقام کې دی.
او مخاله دي چې د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې پام وکړي د روژي په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړیو یوې نوې برخه ده.
سلام رو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. الله دې وبا خسنګ ال خی سیتم خره
مننه خپل نومره تواخ لا پتاخته
زمانم محمد انور دی او يم په ننګرار کې او دغه د کجوري خرسو سراوتی خپل در غریبی کو روزه مبارک میاشتا
د خرما کوچنی بازار ته نو
بس او وځه سره سره ان شاء الله وځي رنگین بازار دی سپور غولا خرما ټیټ خرسي دی بده چې خلکو دې تفام دی بیا بده نه پس د اختر میوې خلک اخلي.
څو قسمه خرما در سره دی؟
انځره کوم شپږه کوم خرما د ډبو والا او د چواره ده او د کلیټه ده هغه سیدی ده.
او دغه سو قسمه خرما دی بندش پګرنګا
او کومه بکه خل ډیر خوخی وړي
دغه زیدی او دغه کلیټه خلک ډیر خوخی مراد دغه شینم خلک وړي دا ډبو والا وړي بس دا مختلف خرماګان دي نور سړي جدا جدا زړه دی خلک کومه خوخی هغه وړي
او نرخه د بوزید کډ روزي
یار نن خو د بوزي دې دروچې نه دی په دې چې ان شاء الله ارزان دي دونه ګران خو نه دی دا کیلو اتیا او سلو یو سلو شل دغه سیدینو
روزګار څنګه دی
بس خدای الحمدلله سچې نصیبې هغه الله ورکي او خرسي یعنی اوس خو میاشت سیزن دی کنه نو هغه سچې نصیب هغه رسیږي همت کو ان شاء الله نو بس سچې نصیب دی هغه رسیږي
غټه هیله دې شي دې روزک